افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. اورئ چې د امریکا دفاع وزیر یو ځل بیا طالبانو ته خبرداری ورکړ چې سولې او سیاسي مشروعیت ته د دوی د رسېدو یوازنۍ لاره خبرې اترې او جوړ جاړی دی. افغان ولسمشر هم یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له دوو لارو سوله تعقیبوي، یوه له افغانانو ترمنځ او بله هم د پاکستان له دولت سره. پر دې اوسنی نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اجمل اند خبرونه وړاندې کوي.
په کابل کې چارواکي وایي هغه ډله ییز برید چې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته نږدې روان و پای ته رسیدلی دی. افغان ولسمشر یو ځل بیا وویل چې هیواد یې له پاکستان سره د سولې غوښتونکی دی. نوموړي دا خبرې د امریکا د دفاع وزیر او د ناټو له عمومي منشي سره په یوه ګډه خبري غونډه کې کړې دي. او په انټرپول یا د پولیسو په نړیوال سازمان کې فلسطیني ادارې غړیتوب ترلاسه کړ. بشپړ خبرونه واورې په سر کې هم د افغانستان په اړه. په کابل کې امنیتي چارواکي وایي هغه ډلهییزه حمله پای ته رسیدلې ده چې نن سهار وختي یې په ترڅ کې درې وسلوالو له یو کور څخه د کابل د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر او شاوخوا سیمو بریدونه پیل کړي وو. د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نجیب دانش ازادۍ رډیو ته څو شیبې مخکې په دې اړه وویل:
عملیات دقایق پیش ختم شد، ساحه تصفیه شده، تصفیه و تلاشی صورت گرفته، سه ترورست داخلی منزل مسکونی شده بود، هر سهش کشته شده. به اثر اصابت دو فیر راکت در دو منزل مسکونی 11 نفر مجروح و یک نفر هم شهید است که خانم است.
دا حمله په کابل کې په داسې حال کې شوې دي چې کابل ته د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس او د ناټو عمومي منشي ان ستولتربرګ نن په یو ناڅاپي سفر تللي وو. دوی دغلته له افغان ولسمشر اشرف غني سره وکتل او همدارنګه د امریکا په سفارت کې هم یو شمېر لیدنې کتنې لرلې. افغان ولسمشر له دې دوو لویدیځو چارواکو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې هیواد یې له پاکستان سره د سولې غوښتونکی دی. ولسمشر غني دا خبره نن په کابل کې په خبري غونډه کې وکړه. ولسمشر اشرف غنی وایي موږ په دوو محورونو کې د سولې مسله تعقیبوو، یو له پاکستان سره سوله چې د دولتونو لارې به ترلاسه شي، او بله برخه بین الافغاني سوله ده چې نن ورځ ټولو ته ثابته شوې ده چې هیڅوک نشي کولی د جګړې له لارې پر افغانانو خپلې غوښتنې ومني. په دې خبري کانفرنس کې د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس او د ناټو سرمنشي ان ستولتنبرګ هم د سولې له بین الافغاني هڅو څخه ملاتړ اعلان کړ. دا دواړه لویدیځ چارواکي په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو اونۍ مخکې افغانستان ته د اضافي پوځیانو د لیږلو ژمنه کړې ده. ولسمشر غني نن همدارنګه د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د ولسمشر نوې ستراتیژي هم وستایله. په فراه ولایت کې چارواکو دغلته د لس پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړی. د فراه ولایت ویان دا فراه د والی ویان محمد ناصر مهر ازادي رډیو ته ویل پولیس ته دا مرګ ژوبله د وسلوالو طالبانو بخنه غواړم. د فراه د والی ویان محمد ناصر مهر ازادي رډیو ته ویل پولیس ته دا مرګ ژوبله د وسلوالو طالبانو په غبرېدونکو کې اوختي چې د پښتورود په ولسوالۍ کې پر یو شمېر امنیتي پوسټو کړی. د فراه د والی ویان دوی په دې ولسوالۍ کې د مهال د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ پوځي او ځوابي عملیات پیل شوي دي. لازادي رډیو نه خبرونه اوري. دا پاکستاني وی محکمې د دې هواد د مالی وزیر رسلاغ په مالی فساد تورن کړ چې سیډن اومندله د نوموړي پانګه د سرګندو اواید سره سمانه ده. انساکدار ته د چهارشنبه پورس په محکمه کې دا تورونه د قاضي لخوا واورول شول. د مسلم لیک نواز ګونی یو چارواکی چې په محکمه کې حاضر و رسنوي ته ویلي چې ډار پر د لګیدلې تورونه رد کړی دي. محکمې ته د ساګدار تر حاضرې دوی و ورځ مخکې له واکه لري کړی شوی صدر اعظم نواز شریف هم د مالی فساد د تورونو له کبله په اسلام آباد کې وی محکمې ته حاضر شوی و. د پولیسو نړیوال سازمان یا انټرپول په دې سازمان کې د فلسطیني ادارې د شمولیت غوښتنه منلې ده. انټرپول نن پر خپل ټویټر وویل چې د سالمون ټاپوګان او فلسطین د دې سازمان د غړیتوب په توګه د غړو په توګه ومنل شول. د فلسطین کاندیدی په بیجنګ کې د انټرپول د پولیسو په کلنۍ غونډه کې تایید شوه. د فلسطین د خپلواکۍ سازمان پر خپل ټویټر ویلي چې د انټرپول د نړیوالو پولیسو د سازمان 15% غړو د فلسطین غړیتوب ته مثبته رای ورکړې ده. دا د فلسطین د هغه هڅو یوه برخه ګڼل کیږي چې غواړي په نړیوالو سازمانونو کې د غړیتوب له لارې د یو خپلواک دولت د جوړولو هدف ته ځان ورسوي. اسرائیل چې په انټرپول کې د فلسطین د غړیتوب سخت مخالفت کاوه، تر اوسه یې په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. او د اوکراین په یو پوځي ډیپو کې زورور چاودنې د دې سبب شوې چې شاوخوا سیمو څخه تر 1500 زیات کسان وایستل شي او په همدې سیمه کې هوایي ترافیک بند شي. دا خبره د اوکراین د بیړنیو پیښو ادارې کړې. دا چاودنه تیره ورځ ناوخته په یو پوځي مرکز کې وشوه، البته په یو پوځي مرکز د وسلو په ډیپو کې شوې ده، او د اوکراین چارواکو داسې نښې نښانې ښودلې چې ګوندې په چاودنه کې بهرنۍ کړۍ لاس لري او دا د ورانکارۍ یوه هڅه بلل شوې ده. دا خبر
لا اجمل ان مننن چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. کده او ځین نور خبرونه غواړي بیا ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر یو ځل بیا طالبانو ته خبرداری ورکړ چې سولې او سیاسي مشروعیت د دوی د رسیدو یوازینې لاره خبرې اترې او جوړ جاړی دی.
I want to reinforce to the Taliban that the only path to peace and political legitimacy for them is through a negotiated settlement.
افغان ولسمشر یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له دوه لارو سولې تعقیبوي، یو د افغانانو په منځ کې او بل هم
پاکستان.
چارواکي وایي د کابل هوایي ډګر ته څیرمه ډله ییزه حمله د دریو حمله کوونکو په وژل کېدو پای ته رسېدلې. د افغانستان د ولسي جرګې عمومي د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي په ځان لګېدلې هغه تورونه رد کړل چې ګواکې د دولتي صلاحیتونو او بودیجې څخه د ځان په ګټه کار اخیستی. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د سعودي عربستان پاچا امر کړی چې د دې هېواد ښځې کولی شي موټر وچلوي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس افغان ولسمشر او د ناتو له عمومي منشي سره په ګډ خبري کانفرنس کې یو ځل بیا په دې تاکید وکړ چې دوی به افغانستان بې رحمه دښمن ته چې قدرت ته د رسېدو لپاره وژنې ترسره کوي امپرې نږدې. د امریکا دفاع وزیر او د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د سولې د ملاتړ تر څنګ د غراز د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا ستراتیژي د پاکستان لپاره هم یو ښه فرصت وباله. د امریکا دفاع وزیر او د ناتو عمومي منشي کابل ته د سفر په ترڅ کې یو ځل بیا طالبانو د سولې غږ وکړ، خو وی ویل چې د جګړې له پای ته رسېدو وړاندې به بهرني ځواکونه له افغانستان ونه وځي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم وویل اوس یو ښه فرصت رامنځته شوی دی د پاکستان لپاره چې له دغه فرصته ګټه پورته کړي. نور تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپورټ کې.
د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ اعلان وروسته دا لومړی ځل دی چې د امریکا د دفاع وزیر او د ناتو عمومي سرمنشي کابل ته راځي. دغه دواړو لوړپوړو چارواکو له افغان ولسمشر سره په ګډه مطبوعاتي ناسته کې له افغان حکومت د ملاتړ تر څنګ یو ځل بیا پر طالبانو د سولې غږ وکړ. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس په خبر امریکا او ناتو به افغانان بې رحمه دښمنانو ته پرینږدي، خو وایي د روانې کشالې حل یوازې له سیاسي لارې ممکن دی. نوموړي همداراز وویل چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي د پاکستان لپاره هم خو فرصت ده چې د ترهګرۍ ضد کمپاین سره یو ځای شي.
This South Asia strategy and this renewed commitment is an opportunity.
د وی د جنوبی اسیا لپاره دا نوې ستراتیژي او بیا ځلی تعهد د پاکستان لپاره یو خو فرصت ده چې د ترهګرۍ ضد کمپاین سره یو ځای شي. دغه ستراتیژي چاته نه ده ځانګړې شوی، بلکې د ټولو هغو مسولو دولتونو چې غواړي ترهګرۍ لمنځه یوسي او بیګونا خلکو ساتنه وکړي خکیل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د ستراتیژۍ اعلان وروسته ویلي د نړۍ هیڅ یو هیواد د ترهګرۍ ضد جګړه کې د پاکستان په څیر قرباني نه ده ورکړې، کومې دا چې افغان حکومت یې په اړه شک لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې پروسه له دوو محورو تعقیبوي. د ښاغلي غنی په خبره د بین الافغاني سولې ترڅنګ دوی له پاکستان سره هم سوله غواړي، خو اوس توپ د پاکستان په میدان کې دی چې څنګه ترې استفاده کوي.
ما حال تغییر کرده، ما آماده مذاکرات همه جانبه هستیم.
دای وی ماحول تغییر کړی. مونږ د هر اړخیزو خبرو لپاره چمتو یو څو په سیمه کې سوله او ثبات ټینګ شي. توپ د پاکستان په میدان کې دی. سوله دې فرصت چې طلایي فرصت هم دی مثبت استفاده وکړي. لومړنۍ پایلې بدې نه دي خو په دې برخه کې قضاوت بل وخت وړاندې وي. ولسمشر محمد اشرف غنی همدارس په قطر کې د طالبانو د دفتر د تړلو په اړه وروستي راپورونه تشې اوازې وبللې. وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ښاغلي غنی سره د کتنې په محل په قطر کې د طالبانو د دفتر د تړلو غوښتنه مطرح کړې ده. د ناټو عمومي سرمنشي یانس ستولتنبرګ هم طالبانو ته په پیغام کې وویل چې دوی به د جګړې له لارې بریالي نه شي. نوموړي له افغانستان سره د اوږدمهاله مرستو د دوام تر څنګ له سیمه ییزو هیوادونو هم وغوښتل چې د افغانستان د ثبات لپاره همکاري وکړي. دی وایي طالبان باید په دې پوه شي چې په جګړه کې نه شي بریالي کېدی. دوی باید د زیاتو لاسته راوړنو لپاره د سولې خبرو ته کښېني. زه افغان حکومت هڅوم چې د سولې او مذاکرې لپاره آماده وي. طالبانو تر دې وړاندې د افغان حکومت او امریکا له لوري د سولې غږ ته مثبت ځواب نه دی ویلی، خو د ولسي جرګې غړي نظیفه زکی وایي د امریکا په سیاست کې نوی بدلون د سولې له ټینګښت سره مرسته کولی شي.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتیژۍ په ترڅ کې د هیواد ته د وسلهوالو طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره د شاوخوا 3000 نورو امریکایي سرتیرو د استولو پریکړه کړې. په کابل کې د غراس په خبري غونډه کې یو ځل بیا پر وسلهوالو یاغیانو ته غږ وکړ چې د جګړې په ډګر کې بریا نشي ترلاسه کولی او خدای دې چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي.
Through our partnership we will suffocate any hope that al-Qaeda or ISIS
موږ به د شرکت لار دی القاعده داعش حقانی شبکه او طالبانو هغه هیله چې د خلکو پر وژنو بریا ته ځان رسوي لمنځه یوسو. یو ځل بیا طالبانو ته پر دې خبرې تاکید کوم چې سولې او سیاسي مشروعیت د دوی د رسیدو یوازینې لار خبرې اترې او جوړ جاړی دی. موږ هغه ته هرکلی وایو چې د یو سولې ایز افغانستان راتلونکي ته ژمن دي. موږ د دغه جګړې د هواري لپاره د افغانانو په مشرۍ د روغې جوړې ملاتړ کوو او هر څومره ژر چې طالبان دا ومني چې په بمونو بریا نشي ترلاسه کولی هغومره ژر به وژنې پایت ورسیږي. دغه راز افغان ولسمشر اشرف غنی هم د سولې په برخه کې یو وار بیا خپل مخکنی خبره تکرار کړه چې سوله دوه اړخونه لري، یو د دولتونو په کچه د افغانستان او پاکستان ترمنځ او بل هم د افغانانو ترمنځ سوله ده. موږ غواړو چې په دوو محورونو کې د سولې مسله مخته ونیسو. یوه سوله له پاکستان سره چې دولت له دولت سره د خبرو له لارې به لاسته راشي. دوهم محور یې افغاني سوله، د افغانانو ترمنځ سوله ده چې نن ورځ ټولو ته دا ثابته شوې چې هیڅوک نشي کولی چې د جګړې له لارې خپلې غوښتنې د افغانستان پر خلکو وتپي. دا چې افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر او دغه راز د ناتو د عمومي منشي سفر څومره اهمیت لري په دې موضوع مو د سیاسي چارو له یو کارپو سره هم خبرې کړې دي. د نړیوالو چارو کارپو مشتاق رحیم وایي چې د دواړو مشرانو سفر د سیمې هیوادونو ته هم یو ځانګړی پیغام له ځان سره لري. له ښاغلي رحیم سره حدیث پردیس مرکه کړې او په سر کې د دغه سفر په اړه د هغه نظر پوښتنه ده.
نو د ماتیس او د ناتو راتک په یو ډول باندې د افغانستان حکومت ته دا باور ورکول دي چې د ستراتیژي نه وروسته د هغې د پلي کولو لپاره دوی اوس عملي ګامونه اخلي، او د دفاع د وزیر راتک هم تر ډېره بریده پورې همدا لامل دی. ولې چې هغه ستراتیژي تر ډېره بریده پورې جنګي ستراتیژي ده او په جنګ باندې تمرکز کوي، نو بنا د دفاع وزیر راتک دا په دې معنی چې دوی بدلته په دفاعي موضوعاتو باندې د افغانستان حکومت سره او د هند حکومت سره هم خبرې کړې، د افغانستان حکومت سره به خبرې کړي.
رحیم صاحب، خو یو موضوع چې تاسو هم بهتره معلومات کیږي چې د ستراتیژۍ اعلان وروسته ځینو هیوادونو مخالفت وخود، په یو شکل په نننی کانفرنس کې هم دا موضوع مطرح شوه چې پوښتنه مې دا کوله مشخصا چې د ستراتیژۍ اعلان وروسته ځینې هیوادونه دوی خپل مخالفت وخود، نو فکر نه کوي چې د سړي راتک په یو شکل دغه هیوادونو ته یو پیغام لیکدوی ځان سره لیکدوی؟
کاملا د امریکا نوې ستراتیژي یا حتی د امریکا په ټوله کې په افغانستان کې داخليدل د سیمې د هیوادونو لپاره په ځان کې یو څه د خطرونه لري. چین هیواد چې دی نه غواړي چې امریکا دلته د ښکېله اوسېږي. روسان په وار وار یې خپل مخالفت څرګند ښودلی دی، او طبعا په ستراتیژي کې خو پاکستان ته مخامخ ګوته نیول شوې ده. نو دغه هیوادونه خو دا تشویشونه لري او دوی خپل تشویشونه ښکاره کړي هم دي. د دوی د ماتیس راتګ او د ناټو د مشر راتګ دغه پیغام یې وری بیا تازه کړي چې ستاسو تشویشونو په شتون کې هم موږ خپل ستراتیژي پالو.
نن چې کابل ته دواړه مشران راغلي و دوی تاکید وکړ چې افغانستان کې د روانې جګړې د سوله ییز حل لارې یعنی د سیاسي پروسې له لارې دغه مسله باید حل شي او طالبانو ته واضح پیغام درلوده. نو د افغان جګړه باندې څومره تاثیر درلودلی شي؟
فکر کوم تر ډیره بریده پورې دا ډیر د خوشحالۍ خبر ده چې د امریکا لخوا نه راغلی پلاوی او د ناټو مشرتابه هیئت دوی د سولې پیغام ورکوي. زمونږ نیوکه پخوا هم د ډونالډ ټرمپ ستراتیژي باندې همدا وه چې دوی تر ډیره بریده پورې ټینګار په جګړه او د دشمن د ځپلو او د دشمن د زالو د منځه وړلو دشمن د منځه وړلو څخه باندې وو. په داسې حال کې چې افغانانو ټینګار دا و چې سمه ده د جګړې سیاست به مخته بیاوو د افغانستان دفاع به کوو خو په عین حال کې د سولې لپاره به هلې ځلې کوو. وایي چې په نړۍ کې هېڅ جګړه په زور او په ځواک او په باروتو باندې له منځه نه ده تللې، البته په مذاکراتو باندې دا حل شوي دي. نو بنان په مذاکراتو باندې تمرکز زه فکر کوم نیک زیری دی، ښه زیری دی.
د نړیوالو چارو کارپوه مشتاق رحیم و چې کابل ته د امریکا د دفاع وزیر او د ناتو د عمومي منشي د سفر د اهمیت په اړه خپل نظر سره شریکو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس او د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په یوه نایلان شوي سفر کابل ته رسېدلي. میتس د ولسمشر ټرمپ د ادارې لوړ پوړي چارواکی دی چې د هغه د ادارې له پیل او د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته کابل ته ځي. کابل ته د دواړو مشرانو له رسېدو څو ساعته وروسته د کورنیو چارو وزارت د کابل هوایي ډګر ته نږدې د شپږو راکټونو د لګېدو خبر ورکړ. د کورنیو چارو وزارت ویاند هغه مهال وویل چې دغو راکټونو زیانونه نه دي اړولي. وروسته چارواکو وویل چې د کابل په هوایي ډګر ته نږدې یوه ډلهیزه حمله شوې ده. اوس د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې دغه ډلهیزه حمله د دریو حمله کوونکو په وژل کېدو پای ته رسېدلې. سیمه تصفیه شوې او عام خلک چې د دغه حملې له امله له خپلې سیمې وتلي وو بېرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. نور جزئیات به د سباون کاکړ په راپورټ کې واورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د حمید کرزي هوایي ډګر د برید په نتیجه کې یوولس عام خلک ټپیان شوي او یو میرمن وژل شوې ده. د کورنیو چارو وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب الله دانش د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس سیمه تر بشپړ کنټرول لاندې ده او عام خلک خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. د وایي عملیات څو شېبې وړاندې خلاص شوه او سیمه تصفیه شوې. تلاشي ترسره شوې. هغه درې تروریستان چې یو استوګنځي ته ننوتلي وه له منځه لاړل او د وسلوالو لوري د دریو توغول شو راکټونو بریدونو له کبله یوولس کسان ټپیان شوي او یو میرمن شهیده شوې ده. د حمید کرزي پر نړیوال هوایي ډګر برید د سهار پر یوولس نیم بجو پیل شو او د ورځې تر ناوخته یې دوام وکړ. په ورته وخت کې د سیمې یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې له یو کور څخه پر هوایي ډګر ډزې کېدې او دوی هم د ویر له کبله له کور نه ووتل.
بس موږ چې راووتلو موږ نه پرېښودلو. عسکر ویل نه نه وځې پوه شوې. دا ډېر درازار ماشومانو جړل پوه شوې له څنګه یارېدل. نو بس هلته دننه شو. بیا ملي اردو والا راغلل. ملي اردو والا پوه شو هملته هغه نیولې وې اوس نشان نیولې هماغې کور ته. هغې د کور نه لوګیا ووتلو تور لوګیا ووتلو پوه شوې. درز دروزو پوه شو هملته ایسار وو اوس اوس راووتو ماشوم.
فقط هدفشون معلوم دار است که کمپ خارجی
دوی هدف معلوم بود چې د بهرنیو کمپ او د حمید کرزی هوایی ډګر وو. صرف هدف هم دا وو
میدان او یا کمپ خارجی ها بوده.
د حمله په داسې حال کې ترسره کیږي چې د امریکا دفاع وزیر جیمز میټیس او د ناټو عمومي منشي یانس ټوټنبرګ نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته راغلل. د یادونې وړ ده چې د دغو بریدونو مسؤلیت داعش ډلې او وسلوال طالبانو منلی دی. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
مخکې مو راپورونه ترلاسه کړل چې د فراه ولایت په پشتکو ولسوالۍ باندې وسلوالو مخالفینو ډلهیزه حمله کړې. اوس زموږ خبریال وایي چې په سیمه کې عملیات روان دي. احمد شاه فطرت سره د ټلیفون په لیکه دی. فطرت صاحب، مهرباني، اورېدونکو ته معلومات ورکړئ.
سلام تاسو اورېدونکو ته وړاندې کوم. لکشمي صاحب څنګه دی؟ اورې وکړه. د فراه ولایت په پشتکو ولسوالۍ کې چې د ایران سره تر پوله فرصه ده تیر شپې راهیسې سخت جګړه شوې ده. امنیتي چارواکي وایي چې تر لسو زیات دولتي عسکر په دې جګړه کې وژل شوي دي. دا تایید شوي. همداشان دوی وایي چې دغته سوال مخالفان ته ملګر لاوښتي خو تر اوسه جګړه روان ده او خاص جزئیات نه شته ولي. نن مازدیګر هلته په دوو سیمو باندې چې پوزه او لنګر په نامه کلي دي پر دې سیمه سخته بمباری هم شوې ده او ویل کېږي چې جګړه اوس هم امنیتي چارواکي وایي چې د سوې عملیات روان دي. البته یوه یادونه غواړم چې وکړم چې دا سیمه ترانزیتي سیمه هم ده، نو د دولت زوال مخالفان په دې وروستیو کې په دې سیمه کې ډېر شوي او غواړي چې هغه عایدات هم چې په دې سیمه کې د هغو څخه هم استفاده وکړي، نو ځکه دغه جګړه هم د امنیتي چارواکو خبر څه ناڅه درنه جګړه ده.
بله مننه احمد شاه فطرت، له تاسو نه به بیا هم د وروستي وضعیت په اړه نور راپورونه ولرو. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي پر ځان لګېدلي تورونه رد کړ چې ګواکې د دولتي صلاحیتونو او بودیجې څخه ګټه پورته کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې لومړي مرستیال همایون همایون څو ورځې مخکې ابراهیم په اداري فساد تورن کړ. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وای کوم صلاحیتونه او امتیازات چې د دولت د نورو لوړپوړو چارواکو په سیر د ته ورکړل شوی له قانون او د ولسمشر له احکامو سره سم دی او د ځنې د ځان په ګټه کار نه دی اخیسته. خاغلی ابراهیمی د چهارشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل حاضر دی چې د جرګې د لومړي مرستیال تورونو ته ځوابونه ووایي.
هغه ادعا کړی چې زه ګواکي د کور کرایه اخلم. د ولسي جرګې د رئیس په توګه د کور د کرایه اخیستل د قانون خلاف امر نه دی. د قانون له مخې چې جمهور رئیس صلاحیت لري او زما د کور کرایه ورکړي حکم موجود دی. دا د ملي شورا له بودیجې څخه نه بلکې د دولت د یو نویم کوډ له مخې اجرا کیږي.
د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د ولسي جرګې لومړي مرستیال همایون همایون چې د جرګې د رئیس په غیاب کې د جرګې مشري کوله د جرګې پر رئیس ابراهیمی تور پورې کړ چې په اداري فساد کې ښکېل دی او د دولت 4 میلیونه افغانۍ د ملي شورا د لګښتونو د اضافي کارکوونکو په استخدامولو او داسې نورو نمونه اختلاس کړي دي. د شنبه په ورځ د جرګې اکثر غړو پر ابراهیمی د لومړي مرستیال لخوا د تورونو له لګېدو وروسته کلک غبرګونونه وښودل او وی ویل چې ابراهیمی د ملت له کور سره خیانت کړی او باید ځواب ووایي. خو د چهارشنبه په ورځ چې د جرګې رئیس له سفره راستون شوی او د جرګې مشري کوله لومړی مرستیال یې نه و او د جرګې د اکثرو غړو لهجې د شنبه د ورځې په نسبت نرمې وې. د جرګې غړي صلاح الدین سلجوقي وویل دغه قضیه د جرګې د کمیسیونونو په ناسته کې په دقت سره وڅېړل شي. همدارنګه د جرګې بل غړي حبیب افغان وویل له دغو تورونو سره د ملت د کور عزت تړلی او باید په اړه یې څېړنې ترسره شي.
نن په نوی ډیلی کې د افغان سوداګرو په ګډون یو لوی نندارتون پرانیستل شوی دی. ازادي راډیو خبریال هم په نوی ډیلی کې د اکرام الله اکرام همدا شېبه را سره د ټلیفون په لیکه دی. ټاکل شوی و چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله هم هند ته ولاړ شي. اکرام صاحب ستاسو غږ اورو، ډیر شور زوږ هم دی که چیرې یو ځکه چې آرام وي هغه ځای ته ولاړ شي. بلې
نوري صاحب زما آواز اوري تاسو؟
مهرباني مهرباني
او غږ به انشاء الله سم درځي. اوس
بيخي سم دي، مهرباني وکړئ وخت کم لرو.
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د نندرتون سوشي دی وړاندې پایل شو په نیوی ډیلی کې، دا به 4 ورځې دوام کوي. په دې کې لږ تر لږه 200 افغان سوداګرو، نږدې 1500 هندي سوداګرو، همدارد د شاوخوا 60 امریکایي کمپنیو استازو په دې کې برخه اخیستې ده. ټاکل شوی وه چې دا نندرتون د افغانستان د حکومت د اجرایي رئیس په لاس باندې پرانیستل شي، خو په د کابل په هوایي ډګر د شوي توغندیز حملې له امله د هغې سفر ځنډېدلی دی. په دې کې دا نندرتون د افغانستان د سوداګرۍ د وزیر همایون رسا، د هندوستان د اجتماعي امورو د وزیر راجو، د هند د مالي وزیر، او په هند کې د امریکا شهزادګۍ په لاس باندې دا پرانیستل شو. په دې کې دستي لپاره د افغانستان بیلابیل صنعتي توکي نندارې ته کېښودل شوي دي. قالینې دي، وچ او تازه میوه ده، زعفران دي، او د افغانستان قیمتي ډبرې دي، دا پکې کېښودل شوي دي نندارې ته. په دې پاتو 3 ورځو کې به د افغانستان او د هند سوداګر په بیلابیلو 12 ناستو کې به سره په افغانستان کې د رامنځته شوو فرصتونو په اړوند باندې غږیږي، او دوی ته به هندي سوداګرو ته به ډاډ ورکول کېږي چې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې دوی وکړي پنګه چونه وکړي وختنه بتر کیږي او ډاډ به ورکول کیږي چې دوی سرمایه‌گذاری کال تکې نو دوی ته ډېرې زیاتې اسانتیاوي رامنځته کیږي. د دې څلور ورځې نندارتون په وروستۍ ورځ باندې به د هند عامو خلکو ته هم د دې وخت ورکړل شي چې راشي په دې نندارتون کې د خپلې خوښې وړ شیان واخلي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس په غالب ګمان چې سبا به راځي د هند لومړي وزیر او د هند د ولسمشر سره به ګوري. په دې د اجرایي ریاست مطبوعاتي ټیم دلته مونږ ته وویل چې په دې ناستو کې به په افغانستان او د هند ترمنځ په بېلابېلو مسایلو باندې په بېلابېلو همکاریو باندې به خبرې وشي، خصوصا په افغانستان کې د ترهګرۍ په ضد په روانه مبارزه کې به د هند په همکارۍ باندې ټینګار وشي.
بله اکرم الله اکرم، له تاسو نه مننه چې د په نوې ډیلی کې مو د افغان سوداګرو په ګډون د یو لوی نندارتون د پرانیستل کېدو او دغه راز نوې ډیلی ته د حکومت د اجرایه رئیس د سفر چې ځنډیدلی دی په دې اړه مو اوریدونکو ته نور معلومات ورکول. تاسو سره به بیا هم تماس نیسو او د وروستیو موضوعاتو په باب به اوریدونکي خبروي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر خرید.
د سعودي عربستان پاچا امر کړی چې د دې هیواد ښځې کولی شي موټر وچلوي. سعودي عربستان په نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې تر اوسه پکې ښځې حق نه لري چې لایسنس واخلي یا موټر وچلوي. ملالۍ بشیر نور تفصیل وړاندې کوي.
دا لومړی ځل دی چې په سعودي عربستان کې ښځو ته د موټر چلولو اجازه ورکړل شوې ده. دا امر د سه شنبې په ورځ د دولتي تلویزیون له لارې اعلان شو. د امر له مخې به یو وزارتي شورا جوړیږي چې شاهي ماڼۍ ته به په دیرشو ورځو کې په دې اړه سلا مشورې ورکوي او دا امر به له راتلونکي جون میاشتې څخه پلی کوي. شاهي امر به سړو او ښځو ته د موټر چلولو جواز ورکولو په ګډون د ترافیکو قوانین پلي کوي. په ریاض کې یوې ښځې چې نوم یې نه دی یاد سوی له رویټرز خبري آژانس سره په خبرو کې داسې ویلي: موږ په النجا کوڅه کې یو. زه خپل خور د یو کار لپاره په خپله بیایم. اوس موږ موټر چلوونکي یا کوم بل کس ته منتظر نه پاتې کیږو. هغوی به ناوخته راځي نو موږ پریکړه وکړه چې خپل کار په خپله وکړو. موږ سالون ته روان یو. زه په احتیاط موټر چلوم او ښه موټر چلولای سم. که خدای کول موږ له هیڅ ډول خطر سره نه یو مخامخ. سعودي عربستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد و چې ښځو یې د موټر چلولو اجازه نه درلوده. فعالان له 1990 لسیزې راهیسې د ښځو د موټر چلولو د حق لپاره مبارزه کوي. د دوی په وینا دا په سعودي عربستان کې د ښځو د پراخو حقونو یوه برخه ده. امریکا د سعودي عربستان د دې اقدام هرکلی کړی دی. په سعودي عربستان کې ښځې همداراز د قانون له مخې باید اوږدې چپنې وکړي او د هر قانوني اقدام لپاره د نارینه خپلوانو اجازې ته اړتیا لري. سعودي عربستان د ټولې نړۍ له انتقاد سره مخامخ و، خو د دې هیواد حکومت هڅې کولې چې ښځو ته په عادي ژوند کې مواقع ورکړي، په ځانګړې توګه په کاري ساحه او دفترونو کې د کار فرصتونه ورته برابر کړي.
په افغانستان کې بیا یوازینۍ ښځینه والی د دایکنډي والی معصومه مرادي له دندې د هغې د لرې کېدو له امله په حکومت کې د ښځو د ونډې په اړه پوښتنې راپورته شوې دي. د فرانسې د خبري آژانس راپورټ په اسناد نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
معصومه مرادي په افغانستان کې ورستۍ والی و چې له دندې د ګوښه کېدو خبرې پرون په مطبوعاتو کې خپور شو. د هغې پر ځای د افغانستان د فواید عامې وزارت پخوانی وزیر محمود بلیغ د دایکنډي والی ټاکل سوی دی. معصومه مرادي د بامیان اوسیدونکې وه چې په 2015 میلادي کال کې د دایکنډي والی وټاکل سوه. فرانس پریس وایي د افغانستان په مردسالاره ټولنه کې د معصومې مرادي برطرفي په سیاست کې ښکېلو ښځو ته یوه ضربه ده. د دایکنډي د والی په توګه د میرمن مرادي له ټاکل کېدو راهیسې د هغې پر ضد سخت د افراطي ډلو او تنګ نظرو سیاستوالو له لورې مخالفتونه څرګندېدل. د سیمه ییزو ارګانونو ویاندي فرانس پرسته ویلي چې معصومه مرادي برطرفه سوې خو د دې کار پر عواملو له خبرو کولو یې ډډه کړې ده. د سیمه ییزو ارګانونو د ادارې ویاندي فرانس پرسته ویلي چې د معصومې مرادي ګوښه کېدل د ښځو پر ضد له طبیعي سره تړاو نه لري بلکې یو عادي اداري تغیر دی. فرانس پرست لیکلي چې مرادي په هغو کسانو کې وه چې جمهور رئیس اشرف غنی د دایکنډي ولایت لپاره ټاکلې وه. د جمهور رئیس غنی له هڅو سره چې غواړي ښځې په لوړو سیاسي پوستونو مقرر کړي، د افغانستان سیاسي کړۍ تر ډېره حده د نارینه وو تر نفوذ لاندې پاتې شوي او د فرانس پرس په حواله کمې ښځې په سیاسي چوکیو کار کوي. په افغانستان کې اوسمهال یوازې دوې ښځې د وزارت پر چوکۍ کار کوي، یوه ښځه د والي مرستیاله ده او دوې ښځې ولسوالانې دي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د غور والی چې هغه هم شذوات سمو د وړاندې د افراطی مذهبي ډلو او د اعتراضونو په پایله کې لدندې لري کړه. د فرانس پرس په حواله مرادی تیر کال دغه خبری اژانس ته په مرکه کې ویلي وو ډیر خلک پر دې چوکۍ د یوې ښځې د لیدو توان نه لري.
په همدې سره د دې خبری مجلې وخت هم پای ته ورسید. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم. خو له ازادي راډیو سره او سید ازادي راډیو وروستۍ خبری مجله پاتې ده. زما همکاران سټډیو ته راغلي. زما همکار سید سمی عباس دا خبری مجله وړاندې کوي او مایکروفون ورته سپارم. عباس صاحب خیر اغلاست.
تشکر نوریاس نوری، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30